Nu? Ci dă țu jandem, dați m-a buniat pată și...
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. زانی ساجمن به در سره په دې روانه خپرونه کې هم په دې خپرونه کې به د خبرونو ویان نجیبه میر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې ګړی کې درته د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم د خپرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیبه میر نه اورو.
افغان ولس مشر وای د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې. پاکستان د بشري حقوقو د ادارو د پیلونو باوجود یو ځوان شفقت حسین په دار وځړاو. یو خپلواک سارون کې اداره وای په عراق او شام کې د داعش پر ضد په بمباریو کې سلګونه ولسی کسان هم په نښه شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې د علاج لپاره دی، د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې د زیاته کړه،
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
اشرف غنی وړاندې ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او همدارنګه پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت دې له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو اووه اویا کسان وژلي دي او اته څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم نن مشال لډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو په چترال ضلع کې څلور دېرش، په کرک کې نه، په بردیر کې اته او په پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم وراړولي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود د شفقت حسین په نوم یو ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې هغه د قتل په سزا محکوم شو نو عمر یې یوازې څوارلس کاله و او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف واخیستل شو، خو د حکومتي چارواکو نظر بیا دا و چې د سزا د عملي کېدو پر مهال هغه بالغ و. نوموړی تېره شپه د وروستي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو او بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا څلور وارې لاغي وروسته وځنډول شوه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وارې بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړې او تر اوسه یې شاوخوا یو سل او اتیا کسان په دار ځړولي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فیدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې دیارلس سوه د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې وژل شوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي دا رنګه زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنګ کې ژوبل شوي هم دي. دی وایي د ژوبلو وژلو شوو کسانو د کورنیو سره حکومت د پام وړ مالي ستې هم کړې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوي کول دي، خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم ورپغاړه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې یوه خبر پڼه کې ویل شوې چې د ګل په ورځ پاکستان د هندوستان 133 کب نیونکي خوشي کړي دي. دا کب نیونکي د واهګه د پولې له لارې هندوستان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په دې موضوع تیره میاشت د روسیې په وفا ښار کې خبرې کړې وې. بل پلو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې درې پکې ماشومان او 2 مېرمنې دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 459 کسان وژل شوي دي. د ایر وارس یا د هوایي بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چېرته چې یاده ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه و. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې هم دا وویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکراین کې د روسیې په مداخلت سختینی وکیل لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد کې ترلاسه شوی نه دی. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره رسنۍ له فعالیته ودرولې او 2 نورو ورته رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نهدې په نوم ونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسۍ لخوا خپرېږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې ونیزې د معطل کېدو خبرې عدالت کې راپورته کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ته هوا حال او د کرنسی بیا د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 102.10 روپۍ او 102.40 روپۍ یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ 23 روپۍ یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ او 290 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر وایي د پاکستان پوست مشر وزیر اعظم سره د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي. د حکومت په لاس په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادې د کورونو ورانولو پښتنې راپورته کړې دي.
اسلام آباد او دغه خو شابت ډیر ولاتو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلته پښتنو سره دل
سندرغاړي نغمې سره ځانګړي مرکه لرو؟ هغه هیله لري چې پښتانه به له جګړو څخه لاس واخلي.
خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ کامیاب شي او دومره نوم وګټم چې زه وشم کوی په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم پلو خلکو سره نور کومک وکم.
او نیس پروګرام د ځوانانو غږ کې به د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله ویسا خبرې واوره.
څو چې بي سوادي ونه وژل سي جهله ووژل نه سي نه پوهي له منځه ولاړه نه سي. افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه سي راتلای.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستانی پوز له مشر وزیر اعظم سره د سیمه په حالاتو د طالبانو سره د سولې پړه تازه خبری کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر اختلافات پیدا شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال کې د خپې د بریالي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې دا هم وویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې سلې چارې ساتي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله د و بودلري چې تکرار میبینی. یو ایموک سوله د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به له طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او وی ویل چې د پخې عملیات په بریالیتوب سره تر سره شوی او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
پاکستان به یک دولت وجیبه دار مقابله
یک دولتی که دای وای پاکستان داسې یو دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوی وه تیره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
د اسدالله لودین رپورټ مو اورېده. د پشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. چارواکي وایي چې له دې وجې په لسګونه خلک وژل شوي او په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره سیلاب تر ټولو ډېر چترال ځپلی دي. د دغه سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو او خوړونو په غاړه کې دی له دوی سره چې کوم خلک اوسیږي هغې سره د مرستې وکړي او بیا حکومت وایي چې خلک د رسیندونو او خوړونو په غاړه کې نور نه پاتې کیږي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ڈی ایم اے چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 34 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 425 کورونو ته په مکمله توګه او 440 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
موږ د پی ډی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپلم چې ټول علاقو وزټ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ډبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس باغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 او یا کلو د 3000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 6413 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6800 زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او او په مختلفو سندونو کې د اوبو ساتي په حق لا مشال ریډیو ته ویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځې پورې دمه دمه سره جاری وي.
بارانونه همدا سپی کشمیر کې پنجاب علاقو کې بږي خو کافي حد پورې د کم شدت ولا بارانونه کوي روان دي. که څه هم مانسون سیزن چې دوه میاشتې نور هم ده خو دا موجوده سپیل کې دا یو ورځ دوه نه پس دا شو سندونو کې د اوبو مقدار کافي حد پورې کم شوی دی.
دو یادونه دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دوه ملړۍ د تیری میاشتې د شپاړسمې نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته سورې د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا ل خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي. د دوشنبه یا د ګل پورس نه وخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هیواد بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا په طالبانو غږ کړی چې پالیسي وګړو د هغو هیوادونو پر کسانو دې بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیروتنه وه. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هیواده بهر اوسېدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه، نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تیروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی، او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرې استعفا ورکړې، او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي، او پر هغو هیوادونو وړلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی، او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وی. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی وو، او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی وو. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه، او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا پامیر ساحل. پرون په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پولیسو قرباني استایلې. چارواکي وایي په تیرو لسو کالونو کې د ترهګرۍ په خیبر پښتونخوا کې د 1400 په شاوخوا کې پولیس وژلي، او په لسګونه نور یې معذوره کړي دي. نور تفصیل لته شبیر احمد جان درکوي.
هر تانه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم، بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی، خو زه د شهید په پی کې څه کوم؟ یو سوال کوم.
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې شوې. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں، اس میں
خیبر پختونخوا پختونخوا کې د کال 1901 نه تر 2008 پورې زمونږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي. ولې د ترهګرې جنگ رستو د 2008 نه تر اوسه خوښه 1500 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې په کانسټیبل نه واخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروسته هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نغدې، 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خونه دي، خو بیا هم هڅه کوو چې دغه کورونو تکلیفونه کم نه کم کړو.
جو سفرنګز یې انکو مینیمایز کړل.
نوموړي زیاته کړه چې په بنیادی توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادی توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ کوم تیاریانه یا تربیت هم دی، هغه هم دغه کار لپاره دی. خو له دبه د مرغه 1315 کالونه د دې ملک کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمه نو زموږ په هغه ډول تیاریانه نه وي. ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی.
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستور کې برخه خستون کې د خیبر پختونخوا زنانه پولیس اهلکار رافی ایوای چې د پختونخوا پولیس کله هم د سه قسمه قربانونه پشاشه وینري او د پختونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمول لپاره په مکمل توګه تیار دي.
ارمان باندې ناس پورا دنیا داو کتو چې کے پی کے کی اسپیشلی پشاور ایریا کی سونم ریڈ زون کی خپل ڈیوٹیاں نہیں کری دی میل پولیس دے فیمیل پولیس دے آگے ٹول چی دی نو خپل فرض ادا کرے دی چری ہوں آگے خپل فرض نہ تک دل نہ دی چرتا ور باندې بارود راغلی دی نو آگے بارود تم گاڑ ور کرے دی آگے باندې گولے راغلی دی آگے پرتشان دی
د پامول د چدغه دستور کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وجل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنو کړه چې په ژوند د هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو کارکونکو د اسلام آباد کچا آباده پرسید د عملیاتو غندنه کړې وای چې ولسته د استوګنې حق ورکول د ریاست کار وي خو د پاکستان حکومت او ریاست په دې کې پاتې راغلي دي. د بشري حقوقو فعالان سیاتوي چې باید حکومت د کچا آباده اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي او د هغې د اوسیدو لپاره د مناسب انتظام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد د کچا آباده پرسید له دې وجې عملیات پیل کړي چې په دغه سیمه کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. نور تفصیل درته ځاني ساجمل وړاندې کوم.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د دغه هیواد حکومت د اسلام آباد کچا آبادې اوسیدونکو ته د سیمې خالي کولو خبرداری ورکړې وو خو بې د استوګنې د بندوبست کولو د ولسي وګړو بې کوره کول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د اسلام آباد د کچا آبادې د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا له تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخې ته نه دی راغلی. خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو وویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمهواري ده او دوی د عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغه سیمې څخه لري کوي هغوی ته ډیر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي که د دومره وخت نه دغه خلک برداشت کول نو په سم دستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو.
د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي پیسې هم ورله ورکړي دي او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغه نه زیاته دي. ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته تنګې تنګې کوسي دي وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د جی فور جی فایو نه کوم آبادي شروع شي دغه نه زیاته دي. په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي خو کم خلک وسن لري کم خلک چې کوم دي یو غږ نه لري هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه آسان نو دیکھ ادارے سیڈی ہم انوال دی گورنمنٹ پل فنکشنلزم انوال دی دیکھ لکھ دس کسان انوال دی دو خلق نے بھی پیسے اگستے باقاعدہ بتا بھی اگستا
بلخوا دے اسلام آباد سی ڈی اے چارواکو مشال ریڈیو سرا پ خبرو کی ویلی و چ پکا چا آباد سیما کی خلق کو پسمو کو ناجائز قبضہ کڑی و دوی دا عدالت دا ہدایت رستو د کورونو دڑنگول عملیات پیل کڑی دی خو بیا دا کچا آباد اسیدن کی وای چ دوی د خپل کورونو پ سر پیسے ور کڑی دی د ماشومانو د خیر خیګړی ادارې سپار کې او چارواکي خالد محمود وایي کسه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل خو حکومت ته پکار و چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړي وي پر ځای لدې چې دغه کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغه مخنیوي د پر اول نه انتظامات د څه پکار دي چې هغه وی کنه چې سیخم اون سوزي او کباب اون سوزي چې د حکومت ته پکار و چې دی انتظامات الټرنیټ دی لکړې وې نو بیا هغه نه بعد ایکشنز اغستې وې
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې کمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثر شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او د خپل سیمو ته د بیرته تلل لپاره دي سہولتونه ورکړي
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې کدي خلکو ستا وسلوالو او دلته کې بدمعاشانو یا دلته کې چکم دینو ملټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دې سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لارو چې څوک بے وسه وي څوک غیر مسلوي نو هغه باندې به حکومت چکم دینو داسې وحشیانه تشدد چکم دی کوي بیا یو بل تاثر چې کوم خیبر پختونخوا به خلکو کې او کوم خبرې کیږي اسلام آباد او داغه خو شاپ ډیر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسز هم دي چې هغه الیګل دي نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرک ډاون کول چلتا پښتانه سي دل هغه نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی دا
د اسلام آباد په کچا آباد کې په سیات شمیر کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په لګ شمیر کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو مشال لیډیو تاسو اورې د پښتو مشهور سندرغاړي نغمه وای کله چې د نړۍ پر مختللي هوادونه ویني نو د خپل وطن شاته پاتې روسي ډیر زوروي نغمه پروند مشال لیډیو د پراګ په سټوډیو کې لما سره د ما انیس اجمل سره د مرکه پر مهال وویل چې هغه غواړي چې لخپل اولس سره د خپل خیریه ادارې د نغمه فاونډیشن لارې امرستې وکړي د نغمې نه مې په سر کې پختلې چې خپل د نغمې نوم پختنو لسته سره ګټه رسولې ده نو غواي
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو همدا چې سندري وایم خپل پښتو ثقافت خپل ژبې ته سندري وایم نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندۍ کول دي د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خه خه هنرمندان لرو نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې
نغمه جانې د کډوالې ژوند دمم تیر کړی دی مختلف زینو ته تلی الته دی هم ژوند تیر کړی دی د ارس د حالاتو در باندې ساغیس کړی دی ستا په شخصیت ستا په هنر
ډیر زیات غیزه کړی دی ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته زه امریکا کې ژوند کوم ما ټول دنیا می وکتله هم له دنیا څومره مخ په وړاندې تلای دا او زمونږ بدبخت پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې د پاره خپل خلکو د پاره څومره خدمت کړی ده نو زه ډیره زیاته مایوسه شمه چې خدایا کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د جنگ نه د جګړې نه لاس په سر شي
نو جانې ماشاءالله دومره خسته خلک دې دومره ډیر خوښي کابل کې چې لګیا شاپنګ کې په پېښور کې لګیا ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي په بازار کې څنګه ګرځي سم مسلې درته مخې ته راځي
زه ډیر نه ځم شاپنګ د پاره بازار ته نه ځم ډیر زه خپل د غلره مخیات لرم چې ما ته کالی دغه کوي جوړوي هغه ما ته کور ته راشي نه یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان د پاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم نه
نو دی موسیقي دی په شخصي ژوند اثر نه دکړی غیزې په نه دکړی یعنی تاسو وایئ چې لکه دار ستاس لبل سوکر وړي
دا خو او غره دا تاثیرات خو شته کنه تقریبا 15 کال مخکې او 10 کال مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم ما جامع اخیستلې ډیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامع واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده نه دغه ټول دکانونه راغله لدا یو دکان کې ودرېدل نه داسې حال تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله ته جمع شول چې دا نغمه زه دکان کې داسې پاتې مو وسوته لایم نشم پولیس رالی ډیر ژر رالی نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده دا خلک ولې ټول شوی دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک تو ول ول تاسو هنرمند داسې پز دغه کوي تشویقوي دا خو متنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټر کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده
خا نغمه جانې استاسي و خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مخصده تر اوسه کوم کارونه کړې دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګي ورکی یا پیسې ورکی نو څه طریقه ده
او بلې و تر اوسه خو د دې مخه ده چې زه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا ښځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغوی سره زه د کومکونه وکړم او د ښځو سره د دوا او زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کیږي دوی مړه کیږي کنه دوا نه یي ډاکټر نه یي په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څوک کومک وکړي تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي دا ما خپل د فیسبوک په پانه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمې شهرت خایست پیسې نوم در لخدې در کړی دی آیا نور بم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا خزو وسم چې زه په دې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکم او هم داسې ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندی هم دا زما بنیاد پاتې شي
تاسو د سندرغاړې نغمې مرکه اورېدل اوس په خبرې کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره یې پر وروستیو سیاسي بدلونونو خبرې کړې دي نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس ته لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې د په وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا د پیرونو باوجود د شفقت حسین په نوم ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې 9 پکې په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي د ایرو وارس په نوم یو خپلواک سارونکي ډله وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ کې د ترسره شو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 15,000 غړو سربیره 4,950 ولسي کسان هم وژل شوي دي روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسیون مطابق نه وو
لند خبرینم د نجیب عامر نوارې د لوس وخت شوې د 19 خبرونې د ځوانانو غږ په نننې خبرونه کې په افغانستان کې د کلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله واسع سره خبرې شوې دي د خبرونې قربا اسرار العالم مومند او د خبرونه نن تاسو په تکراری بڼه اوره
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنېغه
اردن کو د ځوانانو غ خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ وستي. اردن کو په افغانستان کې د کلم مبارزه په نامه د سازمان مشر مت الله وساو د ملګرو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کتاب درټولولو کمپاین پیل کړي. د کلم مبارزه په نامه د سازمان مشر مت الله وسا سره به موږ نن په ځوانانو غ خبرونه کې پر د غیات کمپاین او د په نورو لاسته راوړنو راتلونکو پلانونو خبرې کوو. هغوی دا محل موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. له ده سره به د کتاب د راټولولو په کمپاین او همداراز د نورو لاسته راوړنې له مثال په توګه د بندو ښوونځیو پرانستل دغه کمپاین هم دوی په افغانستان کې ترسره کړی وو. نو له دوی سره به د دوی په ټولو لاسته راوړنو خبرې کوو. مطیع الله د مشال ډیو ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ډېر ستړی مش.
نیکی رو سلامونه مومن صاحب تاسو د مشال رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړی دا پروګرام کې
استاس شنو ډیره زیاته مننه. مته ولا څنګه ژوند څنګه تیریږي
مومن صاحب؟ مننه. ژوند خو دا افغانانو به څه ژوند وي، بس دا موږ یو جنگ دی سوله مسته، خو بیا هم نه هیلې نه یو. وطن می کار واړی د نور هیوادونو په شان موږ هغه وسایل یا هغه وسایل نه لرو. وطن د ټولو ګډ کور دی، باید په ګډه ورته کار وکړو. تر اوسه پورې خو ژوند ښه روان دی. انشاءالله امیدوار یم، هیله من یم چې افغانستان ته خصوصا د افغان لوی قوم ته که د کرښې یو خوا پراتې دي که کرښې بل خوا پراتې دي، چې انشاءالله سوله به راځي، امن به راځي، نورو موږ د دې بدبختیو څخه ژغورل کیږو.
ډېره مننه ستاسې نه موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. لکه څنګه تاسې خپلو خبرو کې ذکر کړه چې افغانستان کې تر ډېره حده د وسایلو نشتوالی دی، نو په داسې حالاتو کې تاسې چې کوم د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی، پر دې اړه زموږ اردن کو ته وایي.
مومن صاحب، زه هر ځل د هرې رسنۍ د لارې مدا ویلي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې هغه ستر لامل همدا بې سوادي ده. تر څو چې بې سوادي ونه وژل شي، جهالت ووژل نه شي، ناپوهي له منځه ولاړه نه شي، په افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه شي راتلای. تر هغه پورې چې یو قوم، یو سیمه، یو ولس، یو وطن سوادار نه شي، په هغه برخه کې ټیکنالوژي، تعلیم وده ونه کړي، تر هغه پورې هغه سیمه هیڅ پرمختګ نه شي کولای. په افغانستان کې دغه 15 کلنې جګړې پر هر څه تاثیرات کړي دي، چې په زرګونو کسان له ښوونځیو له زده کړو بې برخې پاتې شول، ښوونځي وسوځل شو، پوهنتونونه وسوځل شو، کتابتونونه ولاړل، د خلکو ټوله علاقه یوازې وجنګ ته شو، د سولې د دې شان څخه دوی لیرې شول. ټول خلک نن زموږ نوی ماشوم راځي که زاړه کسان دي، هغه ټول د جنگ خواته تمایل کوي، د جنگ خواته روان دي. نو اوس موږ چې د کتاب کمپاین را پیل کړی دی، که څه شرایط وسایل نامنی ډېر مشکلات ولرو، خو موږ د ټولنې له خوا څخه دا هر څه پر ځان منو چې د افغانستان د پرمختګ لاره یوازې تعلیم دی. راځي د کتاب راټولولو د لارې، د قلم راټولولو د لارې ماشوم ته نوي نسل ته قلم کتاب ورکو، هغوی د ښوونځي خاوندان کو. موږ او تیر نسل خو د سواد څخه بې برخې پاتې شو، جنګ و، نور مختلف لاملونه وو، مګر راځي دا روان نسل که د کرښې یو خوا وي، که د کرښې بل خوا وي، د افغان لوی قوم پروت دی، راځي هغه په قلم سره سیال کو، کتاب ورته ورسو، ښوونځي ورته پیدا.
ویسا ستاسو دغه پروګرام څه دی، په څه ډول باندې د قلم شروع کړی دی، او د دې لږ وضاحت وکړئ چې د کتاب د راټولولو کمپاین ستاسو مخه څه ده؟
مومن ساموش خو له ډېرو کلونو څخه اصلا کار پر دې کوو چې بند ښوونځي دي خلاص شي، ماشومانو سره اساسي مرسته کوو، برسونه ورته پیدا کوو، د ناامنو سیمو څخه امنیتي سیمو ته ماشومان راولو. خو اوس مو دا کمپاین په دې ډول را شروع کړی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کتابونه راټولوو. په هر ولایت کې مورته کمیټې ټاکلي دي چې هغه کمیټې ته به خلک کتابونه سپاري. لومړی په ټولنیزو رسنیو کې ورته اعلان کړی وو چې هر څوک باید د میاشت څخه یو کتاب زموږ د کمپاین سره کومک وکړي. دا کتابونه به په ټولو ولایتونو کې راټولوو. وروسته به له دې کتابتونونو څخه په ناامنو سیمو کې، هغه سیمې چې له ښار څخه لرې فاصله لري، هغوی کې د خلکو د استفادې لپاره موږ کتابتونونه جوړوو. مخکې موږ هم په هلمند، کندهار ولایتونو په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي دي چې خلک راځي، له هغوی څخه استفاده کوي. دا کمپاین مې اوس لږ څو ورځې کېږي چې مخکې کوم کتابتونونه جوړ کړي وو، خو داسې پراخ کمپاین مې نه و کړی. اگر دغه هفته یو هفته کېږي چې دا کمپاین مې په عام ډول شروع کړي په ټولو ولایتونو کې، تر اوسه پورې ډېر هیله من ډېرو خلکو وعدې کړي دي او کمپاین ته هره ورځ کتابونه سپاري. کتابونو د سپارلو وروسته به موږ ته معلوم شي چې څومره تعداد کتابونه سپارل کېږي، څومره کتابتونونه موږ جوړولی شو. خو تر اوسه پورې چې کم د خلکو ګډون په کتابتون کې، ما ته هیله راکوي، امید راکوي چې دا کمپاین به تر اوسه په افغانستان کې څه ویم نه وي، او دا به ډېرې پرمختللی کمپاین وي، زرګونو کسانو ته به کتابتونونه ورسیږي.
مته الله، ما په فیسبوک باندې ستاسو تصویران وکتل، په هغه کې د افغانستان د پارلمان چې کوم غړي دي هغه هم په دغه کمپاین کې تاسو سره مرسته کوي. نو که زمونږ اردوونکو ته لګوي چې دغه رنګ څومره کومو کومو د شوبو د کومو کومو سانګو خلک له تاسو لګیږي په دې کې مرسته کوي.
مومن صاحب، موږ ټولنه غیر سیاسي ده، یعنی موږ په سیاست کې شکیل نه یو. حکومت موږ د هر سیاسي ګوند، د هر سیاسي حزب، د هر سیاسي ډلې څخه غواړو. موږ اعلان کړی دی هر څوک چې موږ سره د کتاب راټولولو کمپاین کې برخه اخلي، ګډون کوي، مرسته کوي، کولای شي موږ نماینده ته کتاب وسپاري. تر اوسه پورې یو شمېر د پارلمان وکیلانو، تجارانو، ټولنو، ځوانانو کتابونه سپارلي دي، او نور هم وعده کړی دی چې د افغانستان ټول لومړی دولتي چارواکي تر وزیر، معین، والی او نور کسان هم په دې کې ګډون کوي. ځکه موږ وایو چې دولتي چارواکي پر نورو خلکو تاثیر لري. کله د پارلمان یو وکیل یا د یو ولایت یو والی کتاب سپاري، نو نور خلک هم دې ته تشویقیږي چې هر څوک کتاب وسپاري. موږ د کتاب څخه هدف دا دی چې نور موږ جنگ نه واړو، زموږ ولس، زموږ خلک یوازې یوازې یو کتاب نور غواړي، د کتاب سره مینه لري. او داسې د پارلمان وکیلان یا تیر مشران کتاب خلکو ته ورکوي، تر کتاب لویه تحفه نشته. موږ غواړو چې په دغه ډول باندې په افغانستان کې د مطالعې د رواجولو کمپاین وغځوو، خلک د مطالعې سره روش کړو، په کومو سیمو کې خلک کتاب ته ضرورت لري دوی کتاب سره اشنا کړو، خلکو ته وښیو چې نور د افغان قوم جنگ نه غواړي، دوی کتاب غواړي. دا تپل سوی نه و چې د افغان پر قوم باندې دوی ښوونځی نه غواړي. نورې ادارې وسپي ته ښوونځی ورانې کړی وی، ډېر ښوونځي په دې نوم سوځولې. نو تر اوسه پورې ډېر دولتي چارواکو هم په دې کمپاین کې ګډون کړی، موږ ټولو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پورې لا په ټولو سیمو کې نه دی شروع شوی، خو تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغانستان کمپاین شروع دی. نور ولایتونو، نور ولسوالیو ته هم غځو. په هر ولایت کې خپل نماینده لرو، خو ځینو ولایتونو کې لا تر اوسه پورې کار سب پیل شوی نه دی. نو ډېر کار غواړي. ملګري مو ته ټاکلي دي، پلان مو ته جوړ کړی دی، سل په سل په دې اطمینانی چې دغه لارې به موږ زرګونه کتابونه راټول کړو. تر اوسه پورې په دغه یوه هفته کې ډېر شمېر کتابونه راټول شوي دي. هغه امید یا هغه هیله چې موږ وه، تر هغه موږ ورلوړ شوي یو. کم ټارګټ چې موږ ته ټاکلی و چې مثلا موږ به دومره کتابونه راټول کړو، تر هغه اوس تر اوسه زیات کتابونه راټول شوي دي. که دا کمپاین هره میاشت همداسې روان وي، هر څوک یو یو کتاب ورکوي، زه باور لرم په ټول افغانستان کې به یو څه مهم له کتاب څخه محروم پاتې نه شي. موږ په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون له خلکو د استفادې لپاره ولرو.
اردوونکو، تاسو د متي الله ویسا خبري اورئ چې د قلم د مبارزې چې کوم سازمان دی د هغې مشر دی، او دوی په افغانستان کې د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دوی غواړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې او په خاص توګه هغه سیمو کې چرته چې ناامنی ده هلته کې کتابتون جوړ کړي. نو متي الله ویسا دا راته وایي چې دغه کتابتون ته به خلک څنګه رسائی کوي، او دا هم راته وایي چې د کېدای شي ستاسو دغه خبرې خلک اوري، په افغانستان کې یو شمېر خلک ستاسو دغه خبرې اوري، نو هغوی ته څه وایي چې کم کتابونه هغوی تاسو درکوي، نو د هغې معیار به څه وي؟ مطلب د کم معیار کتابونه هغوی تاسو درکولی شي؟
مومن صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې، په رسنیو کې ما تر ډېره پورې روښانه کړې وه، خو تر اوسه پورې مطبوعاتي رسنیو ته نه یم راغلی، راډیوګانو لایف خپرونو ته نه یم راغلی. ما غوښتل چې ټول ولس ته دا روښانه کړم چې موږ څه ډول کتاب واړو، څرنګه کتابتون جوړو، زموږ کمپاین هدف څه دی. کتاب موږ کتاب معیار نه وتلرو، هر څوک کولی شي هر ډول کتاب، اجتماعي، سیاسي، شعري برخه، طبي برخه، د طب برخه، د زراعت برخه، هر ډول کتاب چې دوی سره په کور کې اضافه پروت وي، هر میاشت یې یو کتاب
وسپاري. ویسا صاحب، تاسو سره خبرې کوو، ډېره زیاته بښنه غواړم، یو اوریدونکي دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه څه ویل غواړي؟
وعلیکم السلام، اسرا لام صاحب، والف شاه ما صالح شاه ستار احمد وزبی الینا.
الف شاه صاحب، ستړي مشي، څه بویل غواړي؟
اسرا لام صاحب، لکا زاوریدون کی تا زمون مشر تا ول سلامونه کوم مل ما تا، او پس سلام ایو دوا تا پسونه لارم تنا.
سمدا مننه ستاسن.
او تپوس میں دا چې دا کتاب دوی هر ځای ته رسوي چې چرته امن وی او کنه وی کلو ته به رسوي کنه دا به یو غټ خار کې دوی دا کتابونو کې تپوله جوړوي او دویم دا د کرخ دواړې غواړو د ځوانانو کې چې کوم نه پرته آیا دا به تعلیم په غسره وځي او کنه دا په جنگ باندې به وځي دا نه پرته
ډیر مننه ستاسو ویسا صاحب څه جواب ورکول غواړي
افغانستان هر سیمې ته مخکې هم ثابته کړې ده هرې سیمې ته تلای سو موږ مشکل نه لرو موږ دولتي کسان نه یو موږ غیر سیاسي کسان یو کولای شو د افغانستان هر ناامنه سیمه چې ډېر کار موږ هم پر دې کوو چې هغه سیمې چې ناامنه دي د ښار څخه لرې دي هغه تر کوشش لاندې راولو هغه خلکو ته کتاب ورسو په ښارونو کې په هغه سیمه کې امنیت هلته خو موږ کتابتون لرو هلته موږ پوهنتون لرو هلته موږ ښوونځی لرو موږ هدف همدا دی چې دغه کتاب راټولول په دې امنیتي سیمو کې وکړو او کتابونه یې هغه سیمو ته ورکړو کوم چې امنیت نه لري د ښار څخه ډېرې لرې دي هلته خلک کتابونو ته ضرورت لري
او د دوی دویمه پوښتنه دا وه چې د کرښې دواړو غاړو ته د ځوانانو ترمنځ چې کوم نفرت دی د دوی په خبره هغه د تعلیم د لارې ختمېدای شي که څنګه
مومن صاحب یوازینی لار چې موږ لرو د کرښې یو خوا د کرښې بل خوا چې د افغان قوم پروت دی دا نه جلا کېدونکی قوم دی دا یو قوم دی د دې لار دا چې د کتابتونونو د لارې موږ ډېر څه کولای شو مثلا د کرښې د یو خوا د لیکوالانو کتابونه دې سیمې ته راوړلی شو د بلې خوا هغه سیمې ته راوړلی شو اوس په ټولنیزو رسنیو کې تقریبا موږ سره د جنوبي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د کرښې دا خوا ډېر سیمو لیکوالان مشهور کسان را سره دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي چې په دې کمپاین کې به دوی هم ګډون کوي که د کرښې یو خوا ځوانان دي که د کرښې بلې خوا ځوانان دي یوازې موږ ترمنځ کوم نفرت لرې کېږي هغه د تعلیم د لحاظه که موږ مطالعه کوو د کتاب یو بل ته کتاب ورکوو یو بل ته قلم ورکوو نو زه په دې باوري یم چې زموږ ترمنځ کوم نفرت وکړه اول خو ستنه بیا کوم لږ کسان یو شمېر کسان کرکه او نفرت کوي هغوی به ان شاء الله د دې لارې څخه لرې کېږي
په لندو ټکو کې ستاسو نه چې زما کوم وخت نه پښتنه وکړه د هغې ځواب راکول غواړي بیا غواړم چې ستاسو د کمبل کمپاین او د بندو خونځیو پرانستل په هغه باندې خبرې وکړو ستاسو نور لسترونو باندې خبرې وکړو نو که د هغې ځواب راته راکړي وړومبۍ پښتنه چې ستاسو زما واده دی ملګري د خبرو نه مخکې
کتابتون د کتاب راټولولو لپاره هم تشریح کړل چې په هر ولایت کې موږ کسان لرو هر څوک کولی شي ګډون وکړي د هر قوم د هرې ژبې د هر څوک چې کتاب ورته وسپاري بیا تر موږ پورې رسیږي بیا په هر ولایت کې په هغه ولایت مربوط کې په ناامنه سیمه کې موږ کتابتون جوړو کتابتون لپاره موږ ځای لرو د خلکو پر کتابتونونه موږ رسولای شو نور هر څه موږ مخکې هم کړي دي بیا هم کولای شو د کتاب لپاره خو دومره وویل چې هر څوک کولای شي هر ډول کتاب چې په ټولنه کې موږ هر ډول کتاب ته ضرورت لرو هغه ډول کتاب
بالکل سم ده یو بل اوریدونکو ته د دوی سره هم خبر کوو ستړي مشي څوک خبرې کوي د کوم ځای
انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
انعام الله صاحب ډېر ستړي مشي د مشال دی ځوانانو غوښ پرونه ته څه بغل غواړي
الله مو ډیر خوشاله را دا یو ډیر قیمتي خبره دا ګران میلما درانه میلما وکړه چې موږ به دا ټول مسرې چې دي ټول مشکلات په موږ والی علم او تعلیم حل کړي چې موږ پښتنو چې علم راځي او تعلیم راځي د لخلې نه زو جار دا ډیر قیمتي خبره ده خو زه دا دنه دا پښتنه کوم چې علم او تعلیم خو انسان چې شعور پیدا کوي نو زنه دا تعلیم یافته او علم او خلق تی چې هغه سره علم او تعلیم هسته ده خو هغه سره شعور نسته ده ځکه چې هغه په پښتون قوم چې کومه د بی اتفاقی او انتشار پیدا کوي تاسو په هغه باندې شپې اجو نو دا 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 د چکم د ذهن او د سوچ تبدیلی د فکر تبدیلی دا به څنګه راځي تاسو یو جهان مننه
استاسو نه رضایت مننه وېسا سه به څه جواب ورکوي ځکه چې کلن ټو کې دغه جواب ورکړي نو نور پښتون هم ډیر دي ښا
زوان چې د علم سره عمل موجود دی باید د علم باندې څوک یوازې دا نه چې علم کوي دی هغه عمل نه ودی باید د علم سره عمل موجود دی تاسو د فکرونو موږ ډیر کار باید پر دې وکړو چې د خلکو فکرونه نظرونه واړو د اتفاقی څخه د جلد څخه د نفرت څخه پر دې باندې یوازې نه لار موږ هم دا لرو چې موږ په سیمه کې کتابتونونه جوړ کړو د کتابونو د علم داري موږ کولای شو د خلکو فکرونه د نفرت کریکې د اتفاقی څخه د اتفاق سولې تعلیم پرمختګ واټو واړو
سم ده بل پښتنه هم لرو خو یو اوریدونکو دوی سره خبر کو استړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مرن استاسنا لکه زدران سے بود میوالی نا بخیر اچھا بول غواڑی
زه وایم دا غواړم د نملا صاحب چې پښتنه وکړه کنه چې د تعلیم د ملما مو چې موږ چې نرګرمي تعلیم غواړي. زه په دغه په باب یو سبب او سبا ژبه کې پوښتنه لرم چې تعلیم خو هر څوک وایي، لکه د ملمان چې ملا صاحب هم وویل، هر څوک وایي چې تعلیم تعلیم وړیکی ماشوم تعلیم ته غواړي، چې کله به یې لسم پاس کړو، ای بی سي وکړو، یغې نه سرته د ده هېڅوک هم نه وي چې ده ته ووایي چې مخکې به زه هم دا پسره وکړم چې مخکې مو زده کړې تاسې چې څوک لسم پاس کړو هغه په کور پاتې شي. اوس زمونږ هلکان داسې پاتې دي چې یونیورسټي پوهنتون ته درې مدې هغه نه 50 لکه روپۍ غواړي. 50 لکه د کومه کومه د ملمانه دا پوښتنه ده چې څه داسې ادارې شته چې د مخکې دې سره لوڅي وړه شي که ښه خالي د وړو ماشومان سکول ته غواړي چې سکول تعلیم نور او سلام.
مننه ستاسې نه. ویسا صاحب که تاسې دوی په پوښتنه پوه شوی، نو د دوی دغه پوښتنه چې آیا داسې کومې ادارې شته چې د تعلیم په لړ کې د ماشومانو مرسته وکړي؟
مومن صاحب، د زدران صاحب پوښتنه چې ډېر وخت موږ داسې کوو چې تر لسم ټولګۍ څخه فارغېږي بیا وروسته پوهنتون نه پاتېږي، هغه لاسرسی نه لري یا شخصي نه لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د ډېرو کسانو لپاره د ځینو هېوادونو څخه سکالرشپ بورسونه پیدا کړي دي. یو دوهم، په افغانستان کې ډېر پوهنتونونه شخصي جوړ شوي دي چې هغوی فیس غواړي. زموږ د ټولنې له لارې ډېر پوهنتونونه موږ ته هر کال په هر سمستر کې د پوهنتون لخوا موږ ته 15-20 سکالرشپ راکوي. بیا موږ هغه کسان چې ډېر غریب وي هغه ورته معرفي کوو. او زموږ هدف یوازې همدا نه دی چې موږ فقط ماشومان تر 12 پورې، تر پوهنتونه پورې، تر فراغته پورې لومړی کلام ورکوو، کتاب ورکوو، هم تر فراغته تر پوهنتونه پورې موږ د هر چا سره مرسته کوو.
سمه ده، ډېره زیاته بخښنه غواړم. یو بل اوریدونکی دی، نو که ستاسې خوښ دوی سره به هم خبرې وکړو. استری مشی څو خبرې کو د کوم ځای؟
السلام علیکم، مونږ څه وغواړو په دې مزرستان نن تاسو مې لمت سلامونه یایم.
استری مشی په دې سب څه ویل غواړي؟
ډیر مننه. ویل خو دا غواړم مومن سر چې د مو هو 15000 کال وشو چې د پښتون آباد شو او تاریخ کې دی د 15000 کال نه د نن مونږ ته عقل راغی چې نن مونږ تعلیم غام کوو چې نه دا ولې نه کې د افغانستان خو ټول صدرن صدر وزیر اعظم او بشری ټول پښتون په لاس کې تیر شوی دی. د کې مخکې د عقل د شعور نه و چې د پښتون ته مخ ور کړی وای او د پښتون چې ګنه تعلیم کړی وای چې مونږ نن چې واهو چې ګنه اخیری
امپراتوری افغان قوم مت کړی دي، مگر موږ یو کمزوري چې موږ نن د نړۍ څخه پاتې، نن موږ هر چا ته احتیاج، موږ د نړۍ ورسته غواړو، موږ ورور وژنو. هغه یوازینی بدبختي د تعلیم ده. موږ تعلیم نه درلودی، که چیرې موږ ډیر کار پر ټیکنالوژي پر تعلیم باندې شوی وای، نن به موږ د نړۍ د پرمختللو قومونو د پرمختللو هیوادونو څخه شمېرل کېدلای. مګر بدبختانه چې په تیر ځل په وختونو کې هم موږ د تعلیم خواته، د ټیکنالوژي خواته ډیره پاملرنه نه لسګې. کوم هیوادونه چې نن پر ټول نړۍ امپراتوري لري، دا هغوی د تعلیم او د ټیکنالوژي برکت دي چې نن پر موږ پاتې شي.
سمه ده،
مګر موږ کوم چې د ټیکنالوژي د تعلیم څخه پاتې شو، نو په دې بدبختي کې موږ مخ
یو. موږ سره یو بل اوریدونکی دوی نه هم پښتنه خل او سړی مشي څو خبرې کو د کم ځنه.
السلام علیکم، لیا کتوری پر چنور نه جی مومن صاحب احترامات مومن
مننه استاسنا توری صاحب سب ول غوړ
مخه دا ول غوړ چی د دشتګردې جنگ د باد مرغه په می پښتنو سینه روغلو نو ایتالیمی مایور کې په 600 پنځوس کول د نړۍ نو ورسته کړو. خو کار دا دشتګردې جنگ په کور دې موسالوي کې یې سیمه کې دی امن روشي امن سره به موږ ټول مملې یا ټول کورونه سام شي. لکه د چین طرفه کریډور کومه مسله ده، هغه د پښتنو په لیارې و مومن سیاست خو پنجاب حکومت موږ سره د مېرې مور سلوک وکړلو، هغه موږ نه اوس ریپلیس کوي. موږ خپل پښتنو دغه مشرانو شو کې مټ په مټ ویلوړي چې موږ پښتانه په روزګور شي، موږ پښتنو ته کور ورسیږي کور شي. د دشتګردې جنگ کې به دیني قربانې د پښتنو قربانې دا به مني هر وینه رنګ راوړي. زه حیران یم چې د پښتنو مینه ویلي دوره به کې ماته د څه رنګ نشي راوړلې، نه رنګ راوړي. موچره قرباني وکړه او بیا یا پنجاب حکومت لګیا دی، د موجوده حکومت لګیا دی، دیمو دغه چیرې دور پالیسی ریپلیس کوي. وکړه
مرنه ستاسنه او ستاسه د خبر زو بزداوی م چې پنجاب حکومت یا د پاکستان مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي چې کم تاسې لګوي. وساسه بخری شي بي دي نو دغه تبر شو چې تاسو د بند خونځیو یا د بند سکولونو د پرانستلو جکما پروژه پیل کړی و هغه کم ځای ته ورسیده؟
مومن صاحب زموږ کمپاین اوس هم روان دی، تقریبا لري څومره کلونه وسول چې پر دې لګیا چې بند ښوونځی دې خلاص شي، نجونو ته دې تعلیم اجازه ورکړل شي، کم پڅا چې د ښوونې روزنې په وزارت کې دا د لرې شي، هغه سیمو کې خلک ښوونځی غواړي، د هغوی په نصاب کې دې بدلون راشي، د هغوی پورې کتاب او قلم ورسول شي. هغه اوس هم ډېر جدي روان دی، تر اوسه پورې هم یو شمېر ښوونځی بیرته زموږ په زیارو کوښښونو سره په دې کلونو کې خلاصې شوي دي. د ډېرو خلکو سره مې اوس هم خبرې روانې دي. زموږ زیاته برخه کمپاین اوس هم پر هغه روان دی، په ناامنو سیمو کې چې خلک د ښوونځیو ساتنه وکړي، نجونو ته د تعلیم اجازه تر پوهنتونه پورې ورکړي. اوس هم زموږ هغه کمپاین روان دی. دغه نوي دولت ته موږ منتظر یو چې دغه نوی وزیر راغلی دی، باید په افغانستان کې چې کوم ښوونځی بند دي دوی باید هغه خلاص کړي. چېرې دوی ښوونځی خلاص نه کړل، موږ لږ وخت پاتې، موږ لاریونونه کوو، د سوله ییزو لاریون د لارې کار اخلو. هغه چې یو افغان ماشوم هم د ښوونځي بې برخې وي، زموږ کمپاین به بیا هم تر مرګ تر اخري سلګۍ پورې روان وي.
او مته الله ویسا ستاسو تصویران اکثر ز په فیسبوک باندې ګورم، په هغه کې تاسو ماشومانو ته کتابونه ورکوي، نو دغه تعلیمی کمپاین په اړه هم زمونږ اوردونکو ته وایي.
مومن صاحب، موږ د ماشومان سره د کتابچې په برخه کې، د کالی په برخه کې، د غریب سره د کیسه په برخه کې مرسته کوو. اکثر مرسته مو د ټولنې لخوا د همکاران لپاره خپل شخصي راټول کړي، شخصي مرسته کوو. او هر افغان چې موږ سره مرسته کوي، هر څوک چې موږ سره مرسته کوي، موږ شرط دا دی موږ نغدي مرسته له چا نه غواړو. کرتاسیا، کتاب، د ښوونځي فیس ورکول، میز، چوکۍ، د مجلې د چاپولو مصارف ورکول، د کتاب د چاپولو مصارف کول، دا موږ له هر چا څخه غواړو، مګر نغدي مرسته موږ له چا څخه نه غواړو. تر اوسه پورې اوس هم زموږ د کرتاسیا مرسته په ډېرو ولایتونو کې روانه ده. انشاءالله دغه د کتاب راټولولو د لومړۍ میاشتې څخه وروسته چې د کتاب راټولولو کمپاین
افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان د مشر متی الله ویسا خبرې اوري. ویسا موږ سره یو څو سیکنډ پاتې دي، نو راتلونکي پاړه باندې اوریدونکو ته وایي چې ستاسو سازمان راتلونکي څه پلانونه لري؟
مومن صاحب، زموږ پلان د بند ښوونځي خلاصول دي، تر څو پورې چې د کرښې یو خوا د بلې او د کرښې بلې خوا یو افغان ماشوم هم له ښوونځي څخه بې برخې، موږ به همدغه مبارزه کوو چې موږ ماشوم ته ښوونځي کتاب قلم غواړو. دوهم پلان مو دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره یو مجله په کار لرو، چې مجله به چاپوو ټولو سیمو ته، به اتو چې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې، ادبیات، تعلیم پر ارزښت باندې لیکنې وکړي، هغه تر ناامنو سیمو ولسوالیو پورې ورسوو. او په دې برخه کې به کتابونه هم داسې چاپوو. او بل به د کرتاسیې مرسته، د کتابتونونو جوړول، برسونه پیدا کول، شخصي پوهنتونونو ته ځوانان معرفي کول، د هغوی لپاره د ټکنالوژي، د نوې ټکنالوژي سره بلدول، د سپورټ په برخه کې دوی ته د فوټبال او کرکټ ټیمونه جوړول، دوی ته اردو ورکول، د صحت په برخه کې وینه ورکول. دا زموږ هغه پروګرامونه دي چې په راتلونکي کې به هم موږ پر دې کار کوو. خو ډېر کار موږ پر کتابتونونو جوړول، د ماشومانو سره مرستې، او بند ښوونځي بیرته خلاصول، د نجونو تعلیم تر پوهنتونه پورې د خلکو لخوا اجازه ورکول، خلک دې ته جوړول چې د ښوونځیو ساتنه وکړي، او په وزارت معارف کې چې کوم فساد وي، فساد له منځه یوسو، په کومو سیمو کې چې ښوونځي بندې بیرته ښوونځي خلاص شي. د دې لارې به لارینون هم په کار جلسې به هم کوو، د هغه کې به دا کمپاین تر هغه وخته پورې روان وي چې په افغانستان کې ټول ښوونځي بیرته خلاص شي.
ډېره زیاته مننه متی الله ویسا، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیست.
تاسو نه مننه، ټول همکارانو مننه.
اوردونکو، دا په افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله ویسا، او تاسو اوردل چې د متی الله ویسا او د دوی ملګرو په افغانستان کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل کړی، او همدارز دوی د بندو ښوونځیو یا سکولونو د پرانستلو مبارزه هم پر مخ بیایي، او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې چې څومره هم سکولونه دي هغه ټول بیا پرانستل شي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د لاپام
ਕੀਤਾ।